په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زفرې په ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورئ چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بحثونو راپورته کول به د هیواد امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ عمومي قمندان وایي کچېرې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني د دې ډلې پر ضد به جګړه شدیده کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وشوي. اخوا وسلوالو بیا په بادغیس او فراه ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه پولیس سرتیرو ته مرګ شو لاړولې ده. د سیمه ونړې په خبرونو کې بواوري چې د جنوبي چین په جنوبي ولایت ګوانګ دونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو د څلیرش لکو زیات خلک لسیلې ایستلې. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي قمندان وایي که چیرې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني د دې ډلې پر ضد به جګړه شدیده کړي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې په پروان کې په یو غونډه کې کړې او زیاته کړې ده. امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پوځي حضور لري. نوموړي په دې غونډه کې وویل د وای کچیر طالبان د جګړې لار غوړه کړی موږ به ورسره جګړه وکړو. کچیر دوی پروان کې وی هغه کندهار کې وی کوردګو کې وی او کاپیسا کې وی موږ به په وړاندې وجنګیږو. پروان ته د سفر پر مهال د ناتو د امریکایي قومندان په چاریکارو کې په غونډه کې برخه اخیستی و چې پکې د کابل د شمالي ولایتونو قومي مشرانو په ولسی جرګه کې د دې ولایتونو اساس او دولتي چارواکو برخه لرله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي په دې غونډه کې د کابل د شمال د ولایتونو یو شمېر استازو په افغانستان کې د ناتو له عمومي قومندان وغوښتل چې د افغانستان په ګوندوي هیوادونو کې د ترهګرۍ د زالو پر ضد لازم اقدامات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزي کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. د دفاع وزارت څخه د دوشنبه د ورځې په سهار په یو خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یک شنبه د ورځې راهیسي دیارلس شریک تاروزي عملیات، 115 کومندوي عملیات او 9 هوایي بریدونه شوي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی چې د داعش د یو ځای قمندان په شمول څو تنه وژلي. د کونړ امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د کندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې ځکني عملیات کړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د یو قمندان بزر په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره بیولي. په عین وخت کې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دوه تنه داعشیان وژل شوي. له بادغیس څخه رپورټونه وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قمندان عبدالحکیم مودودي د څلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزي وویل چې په جګړه کې د طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم نن د وزیرانو د شورا غونډې په پیل کې د بادغیس ته پیښ یادونه وکړه. دی وایي تیره شپه هم په بادغیس کې د دښمن په عملیاتو کې یو قومي مشر عبدالحکیم چې په عین حال کې پولیسو کې هم دنده لرله وژل شوی دی چې روح ته یې دعا کوو. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل دا 200 په شاوخوا کې طالب وسلوالو د بند سبزک پر پوستو بریدونو کې برخه لرله چې د بادغیس او هرات له شمېر سیمو ولسوالیو راټول شوي وو. له فراه ولایت څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري پکې وژل شوي. له فراه څخه نن هم د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وایي له سریلانکا سره یې د نننۍ لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی. د افغانستان او سریلانکا کرکټ لوبډلې نن د آسیایي جام په سیالیو کې سره مخ کیږي. دا لوبې په عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې کیږي. د افغانستان د ملي ټیم وتلي توپ اچونکي راشد خان د دې لوبې په اړه وویل د توپ اچونې او توپ وهنې لپاره ښه لوبغاړي لري او تمه یې دا ده چې په نننۍ لوبه کې به ښه ولوبېږي.
We just need to focus on playing good cricket.
د وای موږ ارتیا لرو چې د خېلو به پتر سره کول ډیر تمرکز وکړو. مهمه نه ده چې نتیجه به څه وي، موږ باید په دې تمرکز وکړو چې خلو به تر سره کړو. افغانستان د آسیا جام په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخامخ دی. د دې لوبو په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هنګ کانګ شامل دي. د چین په جنوبی ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان در رسیدو مخکې چارواکو نږدې 2.5 میلیونه وګړي له سیمې څخه ایستلي. د منخود په نوم د ټایفون یا سمندري طوفان مخکې له دې چې فلیپین او هنګ کانګ کې لسګونه کسان وژني، هنګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچنو بلله. وی ویل چې شاوخوا 300 کسان ټپیان شوي هم دي. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته رسیدلې. نوموړي خبرداری ورکړی چې روسیه هڅه کوي له پیسو او نفوس څخه په کار اخیستلو د پخوانی یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر راتلونکي ټول پښتنې په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې په واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایل امریکا سره د ترسره شوی امنیتي تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو د پوځي چارو تحلیلگران څه وایي؟
بدون شک په دې کې بهرنی لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تسول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بحثو تقسیم شو په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د دې مخالفت کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړی محمد اسماعیل قاسم یار:
دا یو پرنسیپ دی مونږ سره، مونږ مخ تر مخه کوم هغه شرطونه چې دی نه لرو، یعنی بیل قید او شرط مونږ د خبراتر په میز باندې کین.
دغه راز په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. که وختونو راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غونه راډیوي ډراما ته مینوال دی خبر وي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې د رسنیو سره خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. د افغانستان ولسی جرګې تیره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. رحمت الله افغان نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته شوې ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل:
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی
هغه وایي د داسې امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړیو ورځو کې لاسلیک شوی، د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کول فکر نه کوم چې د هیواد امنیتي وضعیت له ښه والي سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د تېرې چهارشنبه د ورځې په غونډه کې چې مشري یې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دغه جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو خلاف عمل دی. د یادونه ده چې د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع هم مهاله د حکومت د یو شمیر مخالفو سیاسونو لخوا هم بدرګه سوه. له ځینو اختلافونو سره سره د دغه تړون په اړه د حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې د مشورتي لوی جرګې لخوا هوکړه وسوه، خو د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. پوخانی افغان سناتور رونا ترینوای د تړون د مادو له مخې د تړون دواړه خواوې د تړون بیا کتنه ایجابوي، خو په خبره پدې کې باید ډېر احتیاط وسی.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د افغانستان د خلکو حق دی، لیکن په یو داسې مناسب شکل باندې چې هغه د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورنه کړي، د افغانستان سیاسي بینالمللي سیاسي ارزښتو ته ضربه ورنه کړي، په دغه سی یو شکل باندې زموږ مشران باید پر دې باندې غور او بررسی وکړي.
عبدالله عبدالله وای په دې کې شک نشته چې د افغانستان دښمنان د غسنت په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د شتون لپاره یو بهانه بولي، خو په خبره افغانستان اوس هم د بیلابیلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخ دی. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې افغانان هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي تړون او دفاعي تړون لغوه کړي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد دی چې لغه سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ولسی جرګې وروستۍ پرېکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې د دغه سند بیا څېړنې بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لویه جرګه په افغانستان کې دایره سو هغه تصویب کړی و، بعد په دې باندې خبرې شوي و، بالاخره جهاد مبلوس مشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه، باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې را نه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي، نو افغانستان د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان به دفاع کوي. چې دا ونه شوه، تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او کندهار کې ولیدل، اما هیچا حتی غږ پورته نه کوي. چې بهرنۍ تیارې راځي ناشناس تیارې خلک دي، اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجاهد صاحب، عبدالله عبدالله په یو ډول باندې دغه نن چې کومې خبرې وکړې په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرني پوځیان میشت وي، بهرني ځواکونه دي میشت وي. ستاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شکه په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ولې چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه، په دې موردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي، اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون اني هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولې دا حال لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپل جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو اخر کې د اماني حکومت ونړاو، د کفري دی، د نادرشاه حکومت ونړاو، د مستبد دی، د حبیب الله حکومت ونړاو، د سقوي دی، د ظاهر شاه حکومت ونړاو، د شاهي مطلقه ده، موږ نه غواړو جمهوریت د داوود خان وي، مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي زاد امریکایان حکومت دی. پس من غواړو تر هغه حکومت من تر هغه وخت چې خپل افغانان یو موټی نسی بدون د شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم، نه غواړم د بهرانیان په افغانستان کې، مګر یو
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسني حالات ښه کړي که نه؟ د افغانستان اوسني نامنۍ چې دا د نور
بدون شک نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنې ته زیاته لمن ولي، ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقاً په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یي موږ د افغانستان معدن استایسو، په افغانستان کې مداخله کولای شو، دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي، نه غواړي چې امریکا دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد و.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو تړل دغه بهیر له شفافیت سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې خبرې کولای ټینګار وکړ چې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټه اخیستنې لپاره اقدام سوی دی او که چیرې د عملي کېدو لپاره ملاحظات موجود وي د بحث وړ مسله ده. ناچیا ساپۍ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په ولایتونو کې د سیاسي ګوندونو او یو شمیر سیاسي جریانونو لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفترونو د دروازو تړل کېدل او اعتراضونه د حکومت له غبرګون سره مخ شوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو شفافیت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې د خپل خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره د غستونزه د خبرو لاري هواره کړي.
له بایومیټریک سیستم څخه ګټه اخیستل چې د ګوندونو غوښتنه ده، موږ هم پرې باوري یو چې دا له شفافیت سره مرسته کوي. که چیرې د سیستم د عملي کېدو په وړاندې ملاحظات وي د بحث وړ موضوع ده، خو په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي دفترونو تړل د پروسې شفافیت سره مرسته نسی کولای او موږ هیله من یو چې د غستونزه ته رسیدګي
مثلا اجرائی رئیس د غندخنی په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د حکومت لوري د دوی د غوښتنو د نه منل کېدو په خبرګون کې د شنبې په ورځ په سلورو ولایتونو هرات، کندهار، کندز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې وتړلې. خو د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي د دغه کمیسون دفتر په هرات ولایت کې بیرته پرانیستی او ټینګار کوي چې دوی به د امنیت د ټینګښت او د ورته کړنو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف خبرداري ورکړی کچېری غوښتنې د انتخاباتي نظام د بدلون له بایومیټریک سیستم څخه د ګټه اخیستنې او د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر د باطلولو په اړه ونه منل شي، د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه به ونیسي. خو د انتخاباتو سرونکي بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په پام وایي چې دغه غوښتنې له منطق څخه لرې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د حکومت له لورې د ستونزې په هواري ټینګار کوي او سیاسي جریانونه هم د انتخاباتو پر سر د لانجې هواري تر بولي.
انتخابات یو ملي پروسه ده او د امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د دولت مکلفیت دی چې د دغه بهیر امنیت جدي ونیسي. سیاسيون او مخکخه کسان باید له دولت سره همکاري وکړي او د حکومت رهبری هم باید سیاسيون له ځان سره ولري ترڅو انتخابات په ښه توګه ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې یو میاشت وخت پاتې دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅ ډول حسبه د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونه نیسي، خو په خبره یې حکومت باید د دغه بهیر په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو د تړل کېدو په اړه مو د افغان حکومت اجرائیه رئیس د څرګندونو په اړه واورېدل. بلخ یو له هغه ولایتونو دی چې د تېرې اونۍ د سه شنبې ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف غړو د دغه کمیسیون پر فعالیت بندیز لګولی دی. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر فضل احمد حیاتي ازادي راډیو ته نن وویل چې د ستونزې د حل په خاطر دوی د بلخ امنیه قوماندانۍ او والي دفتر سره خبرې کړې دي، خو تر دې دمه د کمیسیون د دروازې د بیرته پرانستلو په خاطر هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي ترسره شوي. مجیب رحمان حبیب سیله مزار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفتر مسؤلان د یاد کمیسون د فعالیت بندیدو او د ټاکنې په پروسه کې د ځنډ د راتلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دفتر مشر فضل احمد حیاتي وایي چې د تېرې اونۍ د سه شنبې ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف پلویانو د ټاکنو د خپلواک کمیسون دروازې بندې کړي او د یاد کمیسون کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی حیاتی وویل چې د کمیسیون د بیرته فعالیت د پیلیدو په خاطر یې د بلخ سیمه ییز حکومت او امنیه قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. فضل احمد حیاتی وایي چې د دې لورو سره لا هم د دوی خبرې دوام لري. یعنی تا به حال در به کمیسیون مستقل انتخابات به اساس د بلخ د امنی قمندانۍ ویاند شیرجان دورانی وایي چې پولیس په هڅه کې دي تر څو رامنځته شوې ستونزه په مسالمت آمیز توګه او د مذاکرې له لارې حل کړي. دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزو د حل په صورت کې به کمیسیون ډېر ژر خپل فعالیت له سره پیل کړي. دورانی یې پاړه وایي
لازم ده مذاکره سي ان شاء الله امیدوار هستیم که زودتر این فساد ان شاء الله صلح‌آمیز اما که ولایت ما همه مسائل صلح‌آمیز حل کرده این مسائل صلح‌آمیز حل شوه و دروازه کمیسیون انتخابات باز شوه.
پام دی حال کې د بلخ ولایت وسیدون کې هم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعالیت باید ژر تر ژره بیرته پیل شي تر څو د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو پر وخت تر سره کېدو کې ځنډ را نه شي. د بلخ وسیدون کې وایي چې ځینې سیاسي څېرې او حلقات د دې په هڅه کې دي تر څو د یوې ملي پروسې پر وړاندې د خنډ په جوړولو سره خپلې شخصي ګټې تامین کړي او د انتخاباتو د تر سره کېدو مخه ډپ کړي. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي په دې نظر دي.
ائتلاف بزرگ ملی به خاطر منافع رهبرشان میخواد با سرنوشت مردم بازی کنه و انتخابات را به تاخیر بندازه.
دو سه نفر که از دولت بیرون ساخته شده به خاطر کسب منافع پلیس ملی را به خطر میندازه.
د مزار شریف اوسیدونکو له مرکزی حکومت څخه هم غواړي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون استقلالیت په پام کې نیولو سره هیڅ یو زورواکي او وسلوال ته د ټاکنو په بهیر کې د مداخله اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د جمعیت ګوند اجرایی مشر او د لوی ملي ائتلاف غړي حاتم محمد نور اعلان وکړ چې ټاکنو کې د نه شفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ونیسي. مجیب الرحمن حبیب سای، ازادي رادیو، مزار شریف.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
اوس په ورسو د سولې اړوند یو موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه د حکومت او نه د مقابل لوري لپاره پکار دي. په دې اړه یوسف څترن تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې ورله مخه شرطونه ګڼي وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسپ دی موږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده او خبرو اترې چې هم کیږي باید بین الافغانی بی او بل پرنسیب داده ای چی مون مخ تر مخ کم اغا شرطون چی دی نل رو یعنی بیل قید او شرط مون در خبراتر پر میز باندی کینو.
دا څرګندونه داسې مال کیږي چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمیر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنۍ چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لري بلل شوی ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقه اړیکې لري خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسم یار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل طالب بندیانو خلاصون په قدرت کې د څرنګه شاملېدو تګلارې تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات بوبلل. له دې سره کدا خبرې جریان پیدا کړي آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوی طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاری شوی خوشی کړي د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال عبدالسبحان مصبا وایي له حق العبد راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاحیت لري.
که یو څوک چیرته له خلکو سره ستونزې لري نو په دې حق نه دولت په دې کې فیصله کولی شي نه طالبان کولی شي. خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایل ورپورې اړه لري دا دولت پورې اړونده خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي ولسمشر کولی شي چې هغه
د افغانستان د سولې پروسې اوږد مزل هیلې خوشبینۍ خو بیا د جګړې د کلو خواو د یو لوري لخوا رد ځواب سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانانو باورونه زیانمن کړي. خو د سولې عالي شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینې برابرولو په لټه کې ده دوی ورته ډیر هیله مند دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري نور تفصیل راکوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې د دې هیواد د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا له چین څخه درې ورځنۍ کتنه د یکشنبې په ورځ پیل کړه. بجوا د پاکستان تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار له پیلېدو وروسته له خپل نږدې متحد چین څخه کتنه ترسره کوي. د پوځ وین جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټري بیان کې وویل چې د پوځ لوی درسیز به د خپل چینایي ساري په ګډون له یو شمېر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پوځ وین د دغو لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د رویترز خبري اژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي او دا ځکه چې د پاکستان پوځ له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو کنټرول لري او د بهرني سیاست په اړه سترې پریکړې هم د پوز په اشاره کېږي. د راپور له مخې د پاکستان د پوز لوی درسیز هیله مند دی چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لرې کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکینګ کې زیږولې دي. د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داود تېر اونۍ ویلي وو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه وځنډول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لویې پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکینګ د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د پخواني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات د چین په ګټه دی. ښاغلی داود وروسته وویل چې د ده دغه څرګندونې له متن څخه ایستل شوي خو د رښتینولۍ په اړه یې اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې او دواړو لورو یو ځل بیا پر دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د پاکستان حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې غواړي په دې پروژه کې ځینې نورې پروژې هم شامل شي چې په ټولنه کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د هغه اجنډا ده چې د عمران خان د نوې ادارې له پالیسۍ سره سر خوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نذیر الله افغان یم د زابل ولایت له شایستفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور د شایستفا ولسوالۍ کې ډېر غټ پل پر د عمومي سړک شو الوزول دي. خاجه مکوانان ډېر تکلیف سره دي. دا خلک ډېر په تکلیف کې سره تېره ورځ دوه یو مسل شپه سه بله ورځ بل مسل څو شپه سه نو دا سړک دغه د امنیت دي کوشتي مسل ما تجبان څه دا غوښتنه چې دوی ویلې چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو او پلونه نه پساوو نو دا ټول دوی څنګه پساو کړي. جدادي فلسطین وو چې حکومت یې فلسطین وو چې طالبان په خپل ملګري فلسطین وو چې طالبان په ډلې کې پاکستانیان پنجابیان څنګه افغانستان د اشتو مختلفې سر نه پیږي لکه پل یا پلچک یا سړک دا کارونه دوی تخریبوي.
السلام علیکم. زه عبدالرحیم یم د ورما جنګل اسلامي دا ولې خالي چې موږ یې کړی لاس څنګه موږ چاره چې خدا ولې خالي راوړل خراب خراب دي دا موږ ته موږ چاره چې موږ کورونه وران شي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کاردار دې بندي دا دکاندار کاروبار ټول په کاندار ده نو کاندار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه دا کاندار افغاني شي زم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه ده مال ټول په کاندار خپل د فروش کیږي که چیرې دا خبره کاندار بند شي نو دا د غریبانو خلکو لاس پښې پرې کول
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو د یو شمیر افغانانو نظرونه مو ورزیدل چې د ازادي راډیو ته خپل د خپل سیمو ستونزې او شکایتونه راستولې او شریک کړي وو د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو وب پاڼه هم کتلای شي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ اوس بل اجمل ان څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وورو
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ عمومي کمانډان وایي چې د طالبان افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزی کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لکتر لګ 15 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو بریدونه کړي دي چې د داعش د یو ځای کمانډان په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه یې ژوندي لزان سره بیولي له بادغیس او فرا ولایتونو څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته وسلوالو طالبانو تیر شپه د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي چې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو نن سرتیري پکې وژل شوي دا چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان لر رسیدو مخکې چارواکو دغلته شاوخوا 2.5 میلیون خلک له سیمې څخه ایستلې دي او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته رسیدلی نوموړي خبرداري ورکړی چې روسیا څخه کوي له پیسو او نفوس څخه په کار اخیستو د پخوانی یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر د راتلونکو ټول پښتنې په وړاندې خنډونه پیدا کړي
له اجمل ان څخه مننه کوم دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 15.5 چپه په ټول افغانستان کې واوري اوس په لا وصل وسال څخه سپورتي خبرونه واورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د شپږ کلنو فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې فجر افغان د میوند لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اردو استقلال لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په لومړۍ لوبه کې د فجر افغان لوبډلې د میوند لوبډلې ته 3-2 په پایله سره ماتې ورکړه او دوهمه لوبه بیا د استقلال او اردو لوبډلو ترمنځ 3-3 په وړاندې مساوي پای ته ورسیده ټاکل شوی چې دغه سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د اریا ټارګټ لوبډله د تاقی ظفر لوبډلې په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي دغه سیالۍ د تیر یک شنبه په ورځ د سوار لسلوبلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبالي کې پیل شوې چې یو میاشت په دوام کوي ټرین باګو نایټ رایډرز لوبډلې د دریم ځل لپاره د ویسټ انډیز غوړ لیگ سیالیو تلولي په خپل نوم کړ دغه سیالیو په پایلوبه کې امازون واریرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د نهه لوبغاړو په ځان سره د ټرین باګو نایټ رایډر لوبډلې ته د 1.8 منډو هدف وټاکه په ځواب کې د ټرین باګو نایټ رایډر لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبي په سمور کې د 2 وکټو په ځان سره ترلاسه او لوبي د 2 وکټو په توپیر وګټله کولن منورو په دغه لوبه کې اتش پته نسوزیدلې منډې وکړي او د پایلوبي د غوړ لوبغاړي ترڅنګ د کربین پریمیر لیگ سیالیو غوړ لوبغاړي هم ونمول شو او د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ایتالیا ډومینیکا ته سربیا استرالیا ته او بلغاریا کیوبا ته مات ورکړه په لومړۍ لوبه کې ایتالیا په دریو میدانونو کې 15-12 15-14 او 15-15 په نتیجې سره ډومینیکا ته مات ورکړه په دوهمه لوبه کې سربیا 3-1 په وړاندې استرالیا نه او په دریمه لوبه کې بیا بلغاریا 3-0 په وړاندې کیوبا نه لوبه وګټله د والیبال نړیوال جام سیالۍ د سلبرشتو هیوادونو په ګډون په ایتالیا او بلغاریا کې روان دي
زموږ خلاص د رادیو اوري د دولت او وسلواله مخالفینو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ولاړ د سرتیرو په څیر جګړه کوي او ډیر تلفات هم ورکوي خو نه د سرتیرو په شان په وسلو مجهز دي او نه هم له ورته مالی امتیازاتو برخمن دي دا د افغانستان پولیس دي په دې اړه د رویټرز خبری اژانس یو راپور چمتو کړی دی چې دغه راپور مهم ټکي نوریاس نوری راخیستی دی
پولیسو تیره میاشت په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په وړاندې مقاومت وکړ او د دغه ستراتیژیک ښار په دفاع کې نوي غړي ووژل شول. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو پر امنیتي چارواکو انتقاد دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مخته وړل د افغان سرتیرو کار دی نه د پولیسو، او یو علت هم چې ډیر پولیس د ناامنیو په پیښو کې وژل کیږي د پولیسو لخوا همدا د یوې بلې دندې چې د هغې لپاره نه دوی روزل شوي او نه هم په وسلو سنبال شوي مخته وړل دي. په غزنی کې د محمد زمان په نوم یو پولیس رویترز ته ویلي چې پولیس هم د خپل هیواد لپاره جګړه کوي، خو له هغو امتیازاتو او درناوي څخه چې سرتیری برخمن دي دوی نه دي. هغه په دې اړه د خپلې ناراضایتۍ د څرګندولو تر څنګ پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې پولیسو ته ډیر تلفات ورسېدل خو نه ورته پاملرنه وشوه او نه هم تر اوسه تنخواوې ترلاسه کړې دي. له ازادي راډیو سره په تماسونو کې هم ډیر ځلې پولیسو د تنخواوو ستونزه رابرسېره کړې ده.
ما یک پولیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگرفتیم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کن که نمیدی که تیر شد دمی اولادای ما می تو گوشنه و ترشنه سالو چی پالوش گشت، یعنی ما نمیفهم که علت دیزی چی هست.
په هغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت په تیره مارچ میاشت کې خبر کړی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د واقعي 324,028 غړو له جملې 109,155 افغان ملي پولیس ښودل شوي چې دا د امنیتي ځواکونو د ټاکلي 325,000 کسیز تشکیل په چوکاټ کې د پولیسو په سلو کې 12 کموالی په ډاګه کوي. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال د یوه پلان له مخې د افغانستان سرحدي پولیس او د عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې تړل شوي، او د دې کار هدف دا و چې د عادي پولیسو جزوتامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېر پاملرنه وکړي. د پنټاګون د راپور له مخې په تشکیلاتو کې له دغه بدلون سره سره د پولیسو د رول په اړه د پام وړ بدلون په برخه کې پرمختګ ډېر ورو دی. د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي راپور کې ویل شوي چې مخکې له دې چې د افغانستان پوځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، پولیسو په یوازې سر 28 ساعته مقاومت کړی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې پولیسو د طالبانو د حملې په وړاندې چټک عکس العمل وښود، خو په دې خاطر یې ماته وخوړه چې دوی د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره سم روزل شوي نه وو او نه یې هم هغسې وسلې درلودې. د رویترز د راپور له مخې د ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړې او د ولایتونو پر مرکزونو یې حملو ته زور ورکړی، داسې ښکاري چې د پولیسو رول لا په زیاتېدو دی. په تېره بیا د تلې د میاشتې د انتخاباتو د امنیت د ډاډمن کولو په برخه کې چې وسلوالو مخالفینو یې د ګډوډولو ژمنه کړې ده. بهرنیو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو چې ټاکل شوی روان کال د افغانستان پولیسو ته $168 میلیون بیلې کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی. خو په وروستیو کې د غزنی د پولیسو او په ټوله کې د پولیسو شکایتونو حکومت دې ته اړ کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې ښې وسلې وسایل ورکړي. د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل چې په راتلونکي یوه میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیري به هلته ځای په ځای شي. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه راز ویلي چې په نوي مالي او دفاعي بودیجه کې به د پولیسو تنخواوې هم زیاتې شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې څرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلې د پاکستان تابعیت باور کوي بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې پاکستان دې د افغان ځوان کهول ته د طبیعت ورکولو پر ځای له افغانانو سره د سولې او پرمختګ په برخو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغه افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له موادو سره سم ده، خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې لټینګښت او د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کردند.
اگر حکومت پاکستان میخواد که با افغان ها همکاری بکنه، تسهیلات لازم
دو بویل که پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوی برابر کړي، باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي، او کنن دا اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزان کم کړي.
فشار افکار عمومی که متوجه پاکستان است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان یې دلته زیږیدلي او لوی شوي، هغو ته به د پاکستان پاسپورټ او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلي چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی، او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري تعلیم او کار به وکړي، او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملي کړي.
کله چې مهاجرتو یو داسې نور متبادلې دو طرفه ګټې راځي، په هغې کې د پاکستان په نیت کې د شک لرم، لاوس هم پاکستان دپاره یو مات ګوډ افغانستان ته ضرور دی. خو کله چې عمران خان دا خبره کوي، د دې په خاطر باندې د هغه افغانانو چې په پاکستان کې دي د هغوی اعتماد جلب کړي، دنیا ته وښایي چې دا د نړیوالو مساقونو پر عملي کېدو کې متیقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د ده په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پردي کېږي.
بعضې ستونزې هم منځ ته راوړي، ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې وي. نو نه پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته فعالیت شوي دي خورا ډېر دي. په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي، نو دغه یو حالت منځته راځي، یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي، په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي، او د دوی په خبره په ټوله کې پاکستان لاس لرلی دی.
اوس هم د اوبو یوه مسله راخلو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د ورښتونو د کمېدو له امله هغه اوبه چې سیندونو ته لویږي په سلو کې 2.5% کمې سوي دي. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل نن د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته وویل چې له بده مرغه ورځ تر بلې د اوبو ذخیره او ځمکني سرچینې په هیواد کې مخ په کمېدو دي. د ولسي جرګې غړو په هیواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د ستونزو په اړه نن د کلیو او پراختیا، اوبو او برېښنا او د رنی او مالداری وزارت چارواکی د جواب ویلو لپاره ورغوښتي وه. وصل وسال نور تفصیل راکوي.
په هیواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په تړاو د ولسي جرګې د اندېښنو په دوام، د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي د هیواد په 15 هغو حوزو کې چې دریابونه بهیږي په اوبو کې 2.5% کموالی راغلی. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل، د ورښتونو د کمښت له امله په تېرو دوو کلونو کې د اوبو کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده.
کچه یا د هغو اوبو کچه چې په سیندونو کې بهېدل 2.5% د اوبو کموالی په ټولو سیندوزو حوزو کې چې 15 حوزې دي موږ او تاسو ورسره مخامخ یو.
ښاغلی تکل وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره د اوبو برېښنا وزارت ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي. د اوبو د کچې ټیټوالی، په ښارونو کې د نفوسو زیاتېدل، وچکالۍ او د بندونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه عوامل دي چې په اړه یې د ځواب ویلو لپاره د کلیو پراختیا، اوبو او برېښنا او د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي ولسي جرګې ته غوښتل شوي وو. د ولسي جرګې د غړو په خبره د هېواد 40 ولایتونه له ډلې تخار، کندوز، بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، نیمروز، زابل، اروزګان، دایکنډي او بامیان له وچکالۍ سره مخ ولایتونه دي. د دغې جرګې غړي عزیزه جلیس ویل، د وچکالۍ له امله زیاتره سرځایونه وچ شوي او د کلیو خلکو هم ښارونو ته مخه کړې ده. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې د وچکالۍ اوبو د کمښت له امله اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې پیښو ته د رسېدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم ویلي وو چې 1.5 میلیونه افغانان له وچکالۍ نه اغېزمن دي. ښاغلی فهیم اندېښنه ښودلې وه چې روان کال به د وچکالۍ له کبله د اوبو اړتیا زیاته وي. په ورته وخت کې د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي چې د ولسي جرګې د نن ورځې په استجوابیا غونډه کې ګډون درلود وویل چې دغه وزارت په یاده برخه کې د خلکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي.
دی وای دا ته در شو نیمه جوړ او یو سلو شپک در شو جوړ ساګانو د کیندنې د وبور سونه د یو سلو سلور شپتو شبکو او د دولس پابا د وبو د ذخیرو د جوړولو کار دوام لري چې د روان کال تر پایه پورې به بشپړ شي. خغلی کریمی زیاته کړه په هغه سیمو کې چې د وبو د کمښت ستونزه موجوده ده هلته د ټانکرونو په وسیله خلکو ته پاکې اوبه رسول کیږي. بلخوا د کرنې او مالداری وزارت سرپرست حشمت الله غفوري وایي چې په 1500 هغه ولایتونو کې چې د وچکالۍ له امله ډېر زیانمن شوي 20000 ټنه حیواني غذایي مواد په دریو مرحلو کې وشل کیږي. نوموړي دا شن ویل چې 1600000 ټنه غنم به هم د دغه ولایتونو په خلکو وویشل شي. په داسې حال کې چې د یادو وزارتونو چارواکي د اوبو خوراکي توکو د کمښت په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواري خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې له دې وړاندې هم چارواکو ورته ژمنې کړې خو عملي شوي نه دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو بل راپور دا چې په فرا کې ځینو سوداګرو په پراخلاریون لاس پورې کړی دی. دغه کسان وایي تر څو چې د فرا پر شیخ ابو نصر فراهي بند د حکومت لخوا نوي محدودیتونه لري نسی، نو د دوی لاریون او اعتراض به دوام وکړي. دوی همداشان د فرا فرارود له لاره هم نن بند کړی ده. په وروستیو کې افغان حکومت د تیلو او ځینو ودانیزو توکو پر واردولو چې له ایران څخه فرا ته واردېږي بندیز لګولی او ویلي دي چې په دې برخه کې فساد شته. احمد شاه فطرت راپور کوي.
د فراوله جن سوداګر نن پر راجن لاس پورې کړو د دغه شهر جن لارې هم بندي کړې دي. دوی وایي د فراده ګمرک څخه جن سوداګر توکو لکه تیل او ودانې توکو بندیدل د فراله لپاره ډیر زیانمن کار دی او باید حکومت خپل فیصلې ته په دې اړه تغییر ورکړي. دوی زیاتوي که دولت د شیخ ابو نصر فرای بندر بیرته پرانیزي دوی خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د کسان د فرا ولایت مقام ودانی مخته تاسو خیمه هم نن درولې او همداشان وایي چې د قندهار ایرات لوی لاره به هم بندوي تر څو حکومت بیرته د شیخ ابو نصر فرای بندر پرانیزي او سوداګریزو توکو ته د ایران څخه فرا ولایت ته د واردولو اجازه ورکړي.
د نن مظاهره خاص پر دوه شی باندې دی. فرا ولس د مارس خلاصېدل غواړي. دوهمه غوښتنه د فرا د ولس دا ده چې ریاست د ګمرک چې بعضې فاسدونو وړې و هلته هغه ریاست د ګمرک د باید بېرته مرکز سره راسي.
جناب والي صاحب ته هم ویلي دي، ټول اراکینو ته هم ویلي دي. یعنې دا همیشه زموږ غږ دغه و چې موږ تجارت کوو، سالم تجارت کوو، موږ مرز غواړو. دا د 15 نفرو یا د 10 یا د 20 نفرو تجارو موضوع نه ده، دا د ټول د فرا د ولس موضوع ده. دا 15 نفر 10 نفره به په یو بل ولایت کې کار وکړي. دلته 1 میلیون کسان په دې فرا کې اوسېږي. دا د دې خبره نه ده چې دا
زموږ
مشکل دی، دا
ټول فرا مشکل دی. لپلی خو د فرا ولایتي چارواکي وایي چې دوه کسان ستونزې د مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده. د فرا ولایت والی وای ناصر مهری وایي چې دوی دوه خلکو ژغ اړیدلې او دغه ستونزې د مالی وزارت او همداشان ولسمشری معنی سره شریکه کړې ده.
اداره محلی تمام خواسته های مردم را در قالب رسمی در چوکات رسمی به ریاست جمهوری ارسال کرده و خواسته هایشان را گفتند که چه مشکلات هایی را به بار می آورند. ما منتظر امر ثانی جلالت مآب رئیس جمهور هستیم که در این زمینه چه اقدامات صورت خواهد گرفت.
در دوانی وارد چه فرا ولایت د شیخ ابو نصر فرایی پر بندر د ایران سره ورده پول لري او هر ورځ دغه بندر څخه سوداګری توکي فرا ولایت واردېږي. په دې ورستیو کې افغان حکومت دغه بندر د لارې د ځینو سوداګری توکو لکه تیلو او ودانیز توکو پر واردولو بندیز لګولی او ویلي چې په دغه توکو کې زیات فساد شتون لري، نو باید د فرا ولایت د بندر څخه وارد نشي او دغه پر ځای د نیمروز او هرات له بندرونو وارد شي.
دوستانو، یو کلی زر ژغونه زموږ د خبرونې وروستۍ برخه ده، په ګډه را سره واوري.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خواگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه موسا گل دلرگیو حرس کاو نگدی و چه سیلابی یوزی، خو بخت بایدار و چه خدای داد ده سیلاب نتبو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ راځئ. راځئ، هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان،
دواړه ستړي مشي مهرباني مهرباني
خیر اوسې مولوی صاحب
کور ودان مولوی صاحب ته باندې خوري مونږ هم دلته ستاتر څنګه کینو
ماشاءالله سردار خانه د ماسپخین د جمل مانځه ته خو راغلی وې
هو مولوی صاحب ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی
سبحان الله الله اکبر خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سم شي
یار مولوی صاحب داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی سردار خانه بد خو به مې نه یې ویلي
همداسې ده خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه هغه بله خبره ور یاده کړه
زوروره په ما یې ولې ور یادوې په خپله دې ور یاده کړه مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه
ملک صاحب ګل خبره کوي سردار خانه چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم
مولوی صاحب زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ رښتیا چې له ما نه بد شوي
سردار خانه بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی
او رښتیا وایي مولوی صاحب
خدای دې تا ته بښنه وکړي که زه غلط نه یم پوه شوی هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي
هو مولوی صاحب هماغه یادوي
مولوی صاحب زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله
سبحان الله العظیم الله اکبر ولله الحمد مبارک دې شه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده
مولوی صاحب کور مو ودان اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده د ارمان به یې پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي
جزاکم الله خیرا کثیرا
آفرین سردار خان
ملک صاحب لاس پورته کړي چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي
الله امین
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه یي که نور دي په خوشحالۍ ورکړي
الله امین الله امین الله
خاندي
وي وي زګوتي پدمشا له ډېرې خندانه مې په ډوډۍ په درد شول
په ډوډۍ په درد شول ته اوس ولې خاندي هې مې د چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونخېزه
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیستی وې او بیا وایې چې د نیسه مې خدای ته عادت وایه ښه ومې ژغوره ته وایه ښه
خدای دا د عقل نه برباد
له عقل نه برباد دې ځان ته ووایه موسی ګله ساده ګله نژدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاو کې
خدای دا د عقل آباد له ما نه بې عقلي وسوته وایه خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپونه دې ژوندی راوښکم
خو زه دې بدمشه پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړي خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره راکړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجو
یاره خدای دا د دخت وایم په توبو مې د توبې بیا به داسې بد نه کوم ته وایې ښه خو ګوره انډیواله زه نه دې نیسم چې چاته به نه وایې ته وایې ښه
له زرې نه مې د لاسونه لرې کړه چې ګرېوان ته د قړې اوبه راوڅڅولې زه دې بدمشه چاته م نه وایم بېغمه اوسه خو یوه کس ته به ضرور وایم
چاته زرپوري ته
نه داسې دې زرپوري په زړه ورېږي سنم ګلې تر ورته وایم
وی نه 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 سنم ګلې هدې ته مې ولې وایې هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم بیا به وایي چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو
هو سنم ګلې تر ورته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي خوږه الوا به پخه کړي د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي او بل به
که یو خبره در تو کم غصه کیگه خوبه نه؟
نه داد سوای گلاله می ولی با غصه کیگم
حسی ما ویل چه موتر رو و پا آرام چلاوا بلا دا چه مخ که پا آغا چلور لاره که پا غلط لاس را تاو شوی بیاد آسی بی قانونی مکاوا
بستر گو گلاله می دیره مننه چه ما غلطی تا دی پام دی تا خوای دا موتر تیز چلاول او بی قانونی کول دا زان او دا نور سر و مال تا خطر دی
همداسې ده اسلامه باید دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هېڅ ګټه نه لري
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو که ستا مرسته نه وای تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی
اسلامه زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم
هو رښتیا ګلالۍ ښه شو چې رایاد شو صبر هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما داسې په نظر ځواب درکړ
د څه شي خبره مې وکړه
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي هغه وخت ما ښه فکر نه و پې کړی ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي
نو اوس دې فکر پې وکړه
هو یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي
ته نو ډېر دلیلي سړی یې خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه
دلیلونه خو یې دا دي چې هله محصلول د نر او ښځې حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیلونه یې کوم دي
ګلالۍ ته لکه چې له ما نه امتحان اخلي که څنګه
نه نه امتحان نه اخلم زه ځان پوهوم
یا که زما په خبرو دې زړه اوبه وڅښلې نو څو نمرې به راکړې
له سلو نه نوي
ښه نو غوږ شه
ارشاد مهرباني
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږي او هم به یوه ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلامه ډېر ښه له سلو نه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه ښه نو یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم
د مرسل مورې او د مرسل مورې تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه ویل
هو تا ته مې ویل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا د تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر ووایه چې زړه مې ټاق چوي
هېڅ هم نه دي شوي ته دې زړه په کراره که خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډزې هم کړي دي هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصه وه هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د زلزلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکی یې هم نیولې وه
چې دومره دې پې باور دی انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي.
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړې لري.
آمین.
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم.
دا د پولیسو د موټر غږ؟
الله خدایه خیر کې.
خدای دې خیر کې. کومه پیښه نه وی شوې؟
خیر پیښ کې خدایه.
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتګار افسر ده. مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او که نه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟